روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې بیا ستاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، تېره اونۍ مو په خبرونه کې وویل چې موږ غواړو چې په راتلونکې اونۍ کې د محرقې د طبې په باره کې چې خطرناکه ناروغي ده، نو په دې باره کې به محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی چې په تېره هفته کې ستاسو سره د ملاریا د ناروغۍ په اعراضو، علایمو، نشانو او درملنه باندې ستاسو سره مفصلې خبرې وکړلې او د دې ناروغۍ په باره کې تاسو ته معلومات درکړل. نو نن غواړو چې د محرقې د ناروغۍ په باره کې چې یو ډېره خطرناکه تبه ده یا ناروغي ده چې په نړۍ کې ډېر انسانان د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژل کیږي او مري، نو په دې باره کې به محترم ډاکټر صاحب د اندرا ګاندي روغتون رئیس نور الحق یوسفزی صاحب ستاسو سره خبرې کوي. کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 00120219111 باندې او هم زموږ په محلي شمیرې په 0900100 باندې زنګ وهلی سئ. قدر من اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي. نو هیله ده چې خبرونه واوري. نو زه به لومړی و محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی صاحب ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب سلام علیکم، په خیر راغلاست. په خیر راغلاست ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی شاده دې د پاره چې زموږ ټلیفون بیرته سمیږي، نو ډاکټر صاحب په لین کې را سره دی. هغه به زه فکر کوم چې زموږ اواز به اوري. خو درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې د موضوع په اړه خبرې وکړئ او همدغه راز هغه تکلیفونه یا هغه طبي هغه ناروغي چې ستاسې په کلي و شاوخوا کې خلک په اخته دي، اکثره داسې ناروغي دي چې هغه څوک نه پوهیږي چې دا ولې تبه یو څوک لري، ولې ټوخی کیږي، ولې بدن یې درد کوي، نو په دې خاطر باندې دوی اکثره دغه تکلیفونه لري. نو ډاکټر صاحب، که چیرې اوریدونکي په لین کې، نو موږ به اوریدونکي واخلو چې اوریدونکي به پوښتنې وکړي او بیا به د اوریدونکو پوښتنو ته موږ جواب وایو. تاسو مهرباني وکړئ په لین کې یاست، تر هغو چې ډاکټر صاحب راځي تاسو به خپلې پوښتنې وکړئ. موږ نن غواړو چې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
صاحب ډاکټر صاحب، سلامونه کوم. نو زه له کوزایم د بلوچستان سم ټلیفون سره ملګری شوی دی. خو دی خبره ده زموږ په کور کې دغه تبه خوشي ده، میاجي تبه ورته وایي، موریکا تبه ده، تبه نه ده
او چکۍ. هغه یو رقم تبه ده چې د انسان دا پر سر یې درد وي، بندونه یې خوږېږي.
صحیح خبره ده. ما په کور کې دلته زما خپله دغه د کور ودانه ده، داسې دا ډېره ناجوړه ده که نه دا چې ناجوړه ده چې دا مړه مړه تبې ډېر ډاکټران وویل چې دا تقریبا په ټیویانو کښې کتلي دي، د نور دا ټیچونه مې ورکړي دي، وینې هغه ګروپونه مې کتلي دي. نو هغه وایي چې دا هغه چې دا معدې تبه ده، نو هغه خاص کېږي نه. نو اوس دوی ډاکټر صاحب ته که دا زما سوار شیر دی چې تقریبا زه بیا کوم پرهیز ورکړم، کومه دوا ورته ورکړم، فایده نه ده کړې، اوس هم دوا خوري که نه.
ښه، ډاکټران څه ورته وایي؟ وایي دا د څه شي تبه ده؟
دا معدي تبه ده، مثال معدي هغه چې ټایپایډ ورته وایي.
او ښه ښه ښه، بله بله بله، صحیح. اکثره دغه ورور الکوزای صاحب، دغه ناروغي چې ده یا دا تبه چې ده، دا اکثره هغه خلک په اخته کیږي چې دوی د خرابو خوړو څخه استفاده کوي، خراب د هغه شان چې مچانو حشراتو دا پرکښېنستلي، په اصطلاح د هغه مواد استفاده کوي، هغه غذا او استفاده کوي چې هغه واقعا یا هغه دغه سابي یا هغه ترکاری چې هغه پاکه نه پریمنځل سوی، نو په دې باره کې دوی د تبه د ځنې پیدا کیږي او دا د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کولی سي. خو بیا په هغه وخت کې دغه ناروغي د بعض چټالو غیته موادو څخه
بالکل افریقه بالکل د چې هغه خو نه کوي، خو د دماغ دا شخص چې کمزور کې د کثیر حساب لري کوم کوچنی هم لري پر څه باندې که نه، نو په دې وجه باندې
نو یو اوریدونکی به بل واخلو چې ډاکټر صاحب راسي د الوکوز صاحب د مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست؟
بلې، روهلا له کوټ څخه خبر کوم. شفیع خورین
شه پښتنه مو وکړئ وروره. بله، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. در نو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې هغه ستونزې چې ستاسو په شاوخوا کې دي نن ورځ ما ته ووایاست چې هغه بیا زه د ډاکټر سره شریکوم. مهرباني.
تشکر کوم، خپل سلامونه تاسو ته د ډاکټر صاحب څخه مستحق ما باز کاو، خپل سلامونه ته تقدیم کوم چې زوړ جوړو. ما په کنه د ډاکټر صاحب مداري ماتره چې منځ د خلک وایي چې څوک ملاریا کی کوم وخت د ملاریا په مرض کې د بدتریږي او د ملاریا د مرض د تداوی ونی کی یا د ملاریا په مورکا وړي او په اعصابو باندې سخت تاثیر کوي، اول اعصاب نشي د بدن نور ځای نیسي.
ډېر اله
یا دغه مورکا له ملاریا سره
اړیکې لري؟
بلې حاجي صاحب، ځینې هلمند
کور مودان ډیره مننه. په سترګو دا پښتنه به موږ د ډاکټر صاحب څخه وکړو. درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خپلې پښتنې وکړئ ډاکټر صاحب چې حاضر سو، یا په دې خبرونه او یا په بل خبرونه کې به موږ دغه تاسو پښتنې د ډاکټر صاحب سره مطرح کړو او په دې خبرونه کې به تاسو ته بیا هم نشر کړو. نو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ په لین کې وروره. اوریدونکو په لین کې ستاسو شه، مهرباني وکړئ.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هره پوښتنه چې لري په دې باره کې، هر څه مشکل چې په کور کې ځای په شاوخوا کلي کې پوښتنه وکړئ د کومې ناروغۍ په باره کې چې ستاسو په شاوخوا کې څه ډول ناروغیانې دي، زه به دا بیا د ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. مهرباني وکړئ.
بلې، روهله تاسو د بلوچستان کوټ خبره کوم.
مهرباني.
شپې پورې دغه ټایفس یا مهدي ته به انداق و زما وله مخکې ملاریا و بیا له ملاریا چې دا مهدي ته به سول هغه څه اوس تقریبا زما ګرده وجود یې ونیوی، بیا د دې علاج ما بیخي ډېر وکړی. اوس دغه څه دا معده څه خرابه ده، کولمې خرابې دي، نو دې باره کې بدن مې ډېر درد کوي. نو دا شنه سمه د بیا ټیسټونه وکړم، ټیسټو کې نه یې، خو بیا هم دوباره له هغه باوجود دغه بیماري چې زه ډېر په تکلیف یم.
شاشه دا به ډاکټر صاحب سره د ستاسو باره کې پوښتنه وکړم چې په سترګو شنو بل اوریدونکو به واخو. موږ نن غواړو چې ستاسو پوښتنې ته ځوابونه درکو. مهرباني وکړئ. بله، مهرباني وکړئ، تاسو په لین کې یاست. شاو اوریدونکو کوشش وکړئ چې تاسو ولین ته راسي او درنو اوریدونکو موږ تاسو څخه ډېر معذرت غواړو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بسم الله، افغان خبر کوم د کوټه.
بسم الله، افغان صاحب پښتنه مو وکي د چیش په اړه کې د ډاکټر صاحب څخه غواړي چې پښتنه وکي. کوم نه راځي
د دې د ځما کوم چې چې زه د ډوړي خرم د ډوړي سبات کې د لالمون د شي څه پر شي غره نشي د و سد دې ته مسدانه جوړي لرم. نو بل پښتنه دا کوم د ملاریا نه جوړی چې کومه ده، دا پیښې د چی څه داخله زیات کړه سی وای مې دا د ملاریا نه جوړی ده، دا د کوم نه خاصه
کیږي. دا د دې ناروغي په اړه کوم تیر هفته خبري وکړلې، مګر ستاسو معده خوږیږي، معده مو پړسیږي، چې شی وخوري. شه قدرمن اوریدونکو د دې محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف صاحب خبرونه ته حاضر سو زه د ډاکټر صاحب څخه معذرت غواړم ډاکټر صاحب بیا هم په خیر راغلس کور مودان چې
خبرونه السلام علیکم سلام تاسو ته او سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته او د امریکا غک د رادیو ټولو کارکونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ. ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. اوریدونکو سره مې خبرې وکړلې، تیره هفته هم یو څه مشکلات وه، دا هفته هم د اوریدونکو سره یو څه مشکل، د تلیفونو سره یو څه ستونزه پیدا شول، نو ستاسو څخه معذرت غواړم ډاکټر صاحب. تیره هفته خو تاسو ته معلومه ده چې موږ د ملاریا د ناروغۍ په باره کې خبرې وکړلې، اوریدونکو ته معلومات ورکړلې، مګر نن بیا مهم اعلان کړی و چې د هفته به موږ د مورقې د ناروغۍ په باره کې کوو، په دې باره کې به خبرې کوو. نو یو څو اوریدونکو تلیفونونه مو واخیستله، هغو پوښتنه وکړله چې یو الکوزی صاحب و چې د بلوچستان څخه یې زنګ وهلی و، خو دا بیا وروسته دا خبرې در سره وکړمه. نو که راته وایاست ډاکټر صاحب، مورقه څه ډول ناروغي ده؟
دغه مورقه یا په پښتو کې موږ تاسو ورته اوچکه وایو، اوچکه دا یو میکروبي تبه لرونکي ناروغي ده. میکروبي تبه لرونکي ساري ناروغي ده چې دا البته هغه لامل یو باکتریا ده، یو جراثیم ده چې د سالمونلا ټایفی په نوم یادیږي، او دا اصلا د ناپاکو خوړو او ناپاکو اوبو او مایاتو د خوړلو له کبله منځته راځي، او دا دوامداره تبه ورسره وي، دلبدي لري، استفراغات لري، کله کله دغه څوک چې مصاب شي دوی د تبې تر څنګ قبضیت، اسهال، حتی کیدای شي چې ټوخی او مختلف دغه بیشتری کسالات، دزان، درد، دازالات و درد دا هم سره ولري.
بله بله بله. تاسو ویل چې د مهرقه د اعراض او علائم بیان کړل ډاکټر صاحب، دلته اکثره خلک دغه څه پوښتنه وکړلې چې موږ پروګرام بیا هم وخت یې کم دی، او د دې پوښتنه برا واخو. الکوزي صاحب د بلوچستان څخه ټلیفون کړی و، وایي خانم مې د ډیر عمر کیږي چې ودیته داسې مړه تبه وای لري، نو وای ډاکټرانو ته مې بیا ویلې ده، او د نو ویلې چې دا تبه فرزند لرزه ده، ناسي خوږیږي، هغه علائم یې ونه ویلې چې، نو وای ما ډیرو ډاکټرانو ته بیا ویلې ده، مګر د دې علاج تر اوسه نه دی سوی، مګر بدن خوږیږي، بعضې علائم لري. نو د اکثره دغه زموږ خلک اصطلاح داس ورکوي چې مړه تبه. مړه تبه څه شته ډاکټر صاحب، څنګه داسې؟
اصلا داسې ده چې مړه تبه دوی زمن له نظر هم تبه په درې درجو ویشل شوی کنه.
بله،
ما دغه خفیفه تبه ده چې ډیره شدیده نه وي، مثلا تبه د اته دیشو اته دیش نیمونه ده پورته کیږي، او بیا متوسط تبه ده کوم چې د همدغه اته دیش نیمونه تر نه دیشه پورې، او هغه چې د نه دیش نه پورته دا ډیر شدیده تبه ده. نو مهمه دا ده چې په بعضې ناروغیو کې لکه مثلا توبرکلوز کې، په دې کې تبه داسې ډیره شدیده نه وي، تبه مثلا د شپې له خوا تبه راځي، تبه د سه نیمه درجه ده، مثلا د وجود درجه د حرارت نورمال و دېشت ده، د دې نیمه شاوخات د دې وجود ګرم وي، او د شپې له خوا خلی کې کسالت دېشت یې لري. نو برخلاف مورته کې تبه ډیره شدیده ده، دوامداره او شدیده تبه ده، خو د دې تبه هغه کم نه کم یو هفته او ډیر چې ډیر زیات دوام وکړي، حتی تداوی نشي تر څلور هفته زیات دوام نکوي. نو د مور دغه د الکوزیس مریض دا د مورقي مریض نه ده، نو دا کیدای شي چې هغه متخصص ډاکټرانو ته مراجعه وشي، او د دې د تبې لامل پیدا کړي. تبه په خپله د یو عرض ده، د مختلفو امراضو په سیر کې پیدا کیږي، چې دغه امراض اکثرا میکروبی ناروغی دی، چه دا میکروبونه که دیشه چه مثلا د ویروسونو منشورو باکتریا او پارازیتونه دا ټول کېدای شي چې د تب سبب شي. خو حتی دغه سرطانونه هم کله کله د تب سبب کېږي. نو دین خاطر د تب چیرنه ډیره مهمه ده. هغه تب چې مثلا په سړی په دوه هفتو کې د هغه لامل پیدا نشوي سړی موږ ته انون سیور فرام انون اوریجن، یعنی تبه د ناپیژندل شوي هغه علت نه. نو دا په دې کې ډېر زیات امراض په دې کې راځي چې په هغه کې همدغه میکروبونه دي، پرازیتونه دي، حتی په دې کټګوري کې سرطانونه، حتی روماتیزمل امراض هم، کولاجن امراض هم په دې کټګوري کې شامل دي چې بیا هغه ډېر پرمختللي معاینات غواړي او باید دا وڅېړل شي. نو دغه ملته به کېدای شي چې علت ډېر زیات شیان وي، له خاطر دوی باید متخصص ډاکټران ته ورشي او خپل مریض معاینات تکمیل کړي ترڅو چې علت پیدا شي.
بله، ډېره مننه. د محترم حاجي صاحب د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و ډاکټر صاحب، دوی پوښتنه کړې وه وایي که چیرې د ملاریا د ناروغي په وخت کې فرضاً څوک په ملاریا ناروغي اخته یي او بد پرهیزي وکړي، آیا وایي دا امکان لري چې ملاریا په موریقه واوړي، د موریقې په طبي باندې واوړي، موریقه نه جوړي؟
نه، موږ تاسو په ملاریا په تیر افته کې وویل ملاریا بیخي یو بل مرض
دی
چې دغه سبب شوی. بله، دا یو پارازیت دی په نامه د پلازموډیم ملاریا، چې هغه څلور نوه و چې ما تشریح کړل، چې یو وایواکس و، یو ملاریا و، یو وبل و، او یو فالسیفارم و. او د محرقه سبب با مخکې عرض وکړه دا یو باکتریا ده، یو جراثیم ده چې د سلمونیلا تایفی په نوم یادیږي. دا بیخي بیل مرض ده، هغه بیل مرض.
بله 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 بله. ډاکټر صاحب، څنګه څوک د دغه مخکې تاسو مو ویل چې د مورقي تبه د دغه شانو څخه پیدا کیږي، بیا هم که تاسو وایاس کم کسان په مورقه تبه اخته کیږي، چې دغه دوی بیا هم زموږ اوریدونکو پوسی چې څه وکړي چې دوی په مورقه تبه اخته نسي؟ ایا ځانونه ځنی وښوري؟
مورقی تبا لکه چې تاسو مخکې وویلې، مورقی تبا اصلا د هغه مناطق کې چې هلته د مناطق قاره دي او خلک محیط حفظ الصحه پکې ښه نه وي، د اوبو مثلا دغه زیرمې پاکې نه وي، غذایي مواد نه پرې منزل کېږي، او حتی کتاب داسې وایي چې په هغه خلکو کې چې هلته دغه د لاس حفظ الصحه نه مراعاتېږي، دلته دا په داسې خلکو کې زیات دا ناروغي لیدل کېږي. نو مهمه خبر دا ده چې موږ که چېرې ککړ غذایي مواد، چې دا غذایي مواد دغه خوراکونه دي، میوجات دي، سبزیجات دي، او همدارنګه ککړ مایعاتو لکه اوبه او دغه نورو اشکاک مواد نه چې دا ککړ وي، په همدغه میکروب باندې دا موږ وخورو، دا مرض کېدای شي چې موږ ته وشي او په دې مرض اخته شو. خو که چېرته زموږ دغه غذایي مواد، اوبه او لاسونه پاک وي، نو مطمئنا چې موږ په دې ناروغۍ نه اخته کېږو. دا د او بل دا ده چې هغه خلک چې مثلا په پرمختللو هېوادونو کې چې هلته حفظ الصحه ډېر ښه دی او غذایي مواد پاک دي، اوبه پاکې دي، او دوی که چېرته سفر لري مثلا داسې مناطق ته چې هلته محرقه ډېره زیاته ده، دوی بیا د مخنیوي لاره یې دا ده چې دوی کله دې مناطقو ته راځي، یو دوه هفتې مخکې باید د مورقي واکسین ورکړي، او کله چې دوی راځي بیا په مورقه نه اخته کېږي.
بله بله. یعنی په افغانستان کې خو هم د مورقي واکسین معلومدار استه، او دا څو وخت فرضاً څوک د موریقي واکسین استعمال کړي، خو اکثره چې ماشوم د مور په نس کې دوی ټول هغه بعضې لازم واکسینونه دوی و مور ته ورکوي، آیا د موریقي واکسین هم همدغه ډول دی او که یا هغه؟
نه، د موریقي واکسین داسې ده چې د افغانستان د واکسینونو په سکیجول کې نه شته.
بله،
دوی مهمه خبر دا ده چې که موږ اوسو کولی چې افضل صحه مراد کو اکثرا په موریقي نه اخته کیږو، خو که د چا په خپله علاقمند دي چې او دوی زیات په دې مرضونو اخته کیږي، نو دلته واکسینونه شته. البته په شخصي دا په دولتي سکتور کې د مورخي واکسین نشته. هغه سکیجول چې د افغانستان د دولت لخوا تطبیقیږي په ماشومانو کې دا واکسین په هغه کې نشته. او که څوک غواړي چې د مورخي نه ځان پخپله
نظافت مراد کړي،
نو باید حفظالصحه مراد کړي، نظافت مراد کړي، او د خوړو په وخت کې احتیاط وکړي، خصوصا د څښاک او اوبو هغه زیرمې چې دوی لري هغه باید پاک وساتي. او بل دا ده چې که دوی مثلا طور مثال که یو ښار کې اوسي او هلته دوی ځان ته دغه شرایط آماده کړي چې هر شی پاک دي، خو که دوی ځي مثلا کلیوال ژوند ته چېرته د رخصتۍ لپاره او خطر دی هلته ډېر زیات دی چې دوی په مورقي اخته شي، مخکې د تګ نه یو دوه هفتې مخکې کېدای شي چې دوی ځان ته دغه د ځان ته او خپل اولادونو ته د مورقي واکسین مطمئن همدلار شي. او دغه واکسین هر واکسین چې دوی کوي د دوه کالو لپاره کېدای شي چې د مورقي نه په امان کې اوسي، او بعد دغه هر دوه کالو وروسته دوی کولی شي چې بوستر یا تعقیبي دوزونه ځان ته تطبیق.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، ډېر مې واقعا ښه اورېدونکو ته مو هم ښه جوابونه ورکړل، او د موریقي د طبي په باره کې مو هم بیخي خاص معلومات ورکړل. رښتیا هم په دغه ملکو کې ډاکټر صاحب که چې ګورې دلته ماشومان لا دغسې دوی اموخته کړي دي چې فرضاً دلته حفظ الصحه ډېره مراد کېږي او نظافت ته ډېر توجه کېږي. هر کوچنی چې د تشنابه څخه راوځي دوی اتمان لاسونه دغسې اموخته کړي دي چې لاسونه باید پاک په صابون پرېمینځل سي، کې او خصوصا په هره دقیقه کې دوی لاسونه مینځي، او د خرابو یعنی هغسې ناپاک خوړو څخه چې خصوصا دغه ترکاري باب و دادی د دې څخه ډېر دوی دغه کوي، ځان ځینې ګوښه کوي، او د بعضې بازاري شان چې هغه خراب شان وي او خوراک وي دوی ډېر ځانونه ګوښه کوي. نو موږ هم باید ووایو چې درنو اورېدونکو تاسې هم ډېر کوشش وکړئ چې اولادو ته دغسې یو روحیه ورکړئ چې دوی په هر ځای کې چې باید خپل مراد د لاسو او د پاک خوړو مراد وکړي. ډاکټر صاحب، یو بل اورېدونکي زموږ بسم الله افغان صاحب مخکې تلیفون کړی و، وایي زه چې ډوډۍ وخورم زما ګېډه پړسیږي، نو د دې علت څه دی؟
اصلا مهمه دا ده چې دغه د ګېډې پړسوب یا په ګېډه کې د نفخ باد ایجاد دا مختلف عوامل لري. مثلا هغه کېدای شي چې په خپله د دوی د هاضمې سیستم پورې مربوط وي چې هغه انزایمونه یا هغه مواد چې د غذا په هضم کې ډېر رول لري د دوی په وجود کې هغه کم وي، یا هم دوی مثلا هغه غذایي چې خوري دغه غذا سخت وي او په اصطلاح موږ ورته تاسو ورته وایو چې دا هضم یې سخت دی او سخت چیان کړي، نو او مقدار مثلا ډېر خوري یا ښه نه ژول کېږي، نو د دې د هاضمه هضم سیستم یا د دې دغه د دې موادو هضم کول لږ سخت دي. نو مهمه خبر دا ده چې دوی باید څو خبرې مې د نظر ونیسي. یو دا ده چې هغه غذا چې ډېر سخت دي او زیات فایبر لري د هغه نه ډېر استفاده ونکړي. دا یو بل دا ده چې د غذا د خوړلو په وخت کې ډېر عجله ونه کړي، او غذا باید ډېر ښه وژوي تر څو د هضمې اسانه شي. او بل مهمه خبره دا ده باوجود د دې چې دغه مسایل دوی مد نظر نیسي، بیا یا هم ګېډه پړسیږي، نو کېدای شي چې د دوی د هضمې سیستم کې څه مشکل وي، او دوی کېدای شي چې د معایناتو د تکمیل لپاره هغه نږدې کلینیک او صحي مرکز ته لاړ شي، اوس په افغانستان کې یو دلته چون میکروبي دغه میکروبونه ډېر زیات دي، محیط ډېر ککړ دی، مطلب اکثرا خلک یفضل شاه نه مراتی. یو باکتریا د بله چې اوس په میده کې ډېر زیات وي د هچ پایلوري په نامه، دغه هچ پایلوري اوس په افغانستان کې دومره عام دی چې تقریبا د 300 نه زیات فیصدي خلک په دې ناروغۍ مبتلا دي. مونږ چې کله کله هغه څوک چې همدغسې د هاضمي سیستم مشکلات لري دوی راځي دوی ته چې معاینات تحلیلیږي اکثرا په دغه هچ پایلوري باندې اخته دي. نو په هغه کې هم د معدې درد، ناسکو باد، مثلا د سهار لخوا د دلبدیانې او استاستا که ده په وخت ده وینیشی همدغه میکروب ده چې د معدې د التهاب او بالاخره د زخم سبب کېدای شي. نو دوی ډېر مهمه ده چې دوی خپل هغه معاینات تکمیل کړي چې خدای ناخواسته په دغه میکروب نه وي مبتلا شوی.
بله بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. یو اورېدونکی اخو بیا یو پوښتنه زه ستاسو څخه کوم، د مچانو چې اکثره پر خوړو کښېني او د بعض میکروبونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، دا سبب یې په لنډ ډول اورېدونکو ته معلومات ورکوي. اورېدونکی یو په لین کې شته، دی به واخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
فکر زه به افغان خبرې کوم ولا خپلې خوښنه؟
مهرباني وکړئ. شایسته خوص
بله داکتر صاحب، نمی دا پختنه دا دا گردو تکرب شلده مثال مصانی چه دخم نیست دا حیلات بکرنگا کی
شا، یعنی دا تکلیف تاسی خبله لری؟
بله
شا. تاس بلین که اوسیجی داکتر صاحب زبا پرشتنه وکر خواهد موضوع محرقه تبا دا.
بله
بله داکتر صاحب، دوی دا گردو پا باره که پرشتنه وکرله چه وای دا گردو تکلیف چه چوک لری؟
اصلا د ګوردو څه تکلیف لري؟ په ګوردو کې ډېر
دا ورور پلین کې حاضر دی ډاکټر صاحب، که پوښتنه ځینې کوي زموږ وخت هم لږ دی.
دا ورور کزما غاوري، تاسو د ګوردو څه تکلیف لري؟ ډاکټر صاحب وانه تکلیف یاست یا کوئی د څه چی ویلی چې ګوردو کې څه تکلیف دی؟
ښه، د دې ورور لین قطع شوی دی نو متاسفانه موږ به باید د ورور ته ووایو چې د خوست څخه یې زنګ وهلې دی. په راتلونکو پروګرامونو کې موږ حتما د ګردو په تکلیف باندې په ناروغۍ باندې به ستاسو سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب سم جواب وانه خیستلی. نو ډاکټر صاحب، ما یوه پوښتنه چې موږ دوه دقیقې وخت لرو، هغه خلک چې د داسې خوړو څخه استفاده کوي چې فرضاً هغه مچان پر کښېنستلي وي او دا چټل خواړه یې میکروبونه ورته انتقال شوي، دغه مچان خپله څرکم حشرات دي، د مزر ولې د بعض مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، د چشي په واسطه باندې؟ په ساده ژبه یې ورته وایست. لطفا
مهمه خبر دا ده چې دغه اکثره میکروبي ناروغۍ، خصوصا هغه ناروغۍ چې په هضمي سیستم کې منځته راځي، دا د ککړو غذایي موادو د خوړلو له کبله. دغه غذایي مواد اکثرا د دندغو حشراتو په واسطه، بل خصوص د مچانو په واسطه ککړ کیږي. که موږ چې د خپل غذایي موادو ذخایر او د غذایي موادو دغه لوښي چې په هغه کې غذایي مواد ساتو، د حشراتو خصوصا د مچانو نه ونه ساتو، مچان ځین مثلا هلته په غذایي مثلا په چټلو موادو خصوصا په غایقه موادو باندې کښېني، بیا د دوی دغه خپې چې دي د دوی په خپو کې اهداف دي ډېر داسې دا په هغه په دې موادو ککړېږي، بیاره دوی راځي په دې مثلا غذایي موادو کښېني، هغه غذایي مواد هم ککړېږي. کله چې هغه ککړ شي، دغه ککړ مواد که موږ بېرته استفاده کوو، نو هغه میکروب چې د دوی په واسطه په غذایي موادو کې په اصطلاح اچول شوی ګډ شوی دی، هغه میکروب هم ورسره اخلو. په دې ترتیب دغه میکروب زموږ په وجود کې داخلېږي، هلته تکثر کوي او بالاخره د مرض د ایجاد سبب کیږي.
کور مودن ډیره مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، ستاسو د هغه بله کور مودان زمر د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسېدل د ډاکټر صاحب څخه هم ډیره مننه او د درنو اوریدونکو څخه هم مننه چې خبرونه یې اوریدل تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا